بجی شوی احمد شي بریم تاسو زیر رو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د افغانستان سوداګری او پنګونی د خونی چارواکی وای په کراچي کې د افغان سوداګرو د مالونو د بندو کانتینرونو د ازادېدو کار پیل شوی او له 200 کانتینرونو پرته نږدې 300 نور به په راتلونکو ورځو کې افغانستان ته انتقال شي. د دې خونې د سرپرست محمد جونس مومن څرګندونې وړاندې په خپرونه کې درسره شریکو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یا اوچاوي د هرات له 215,000 زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره ټولټال 103 میلیونه ډالر ته اړتیا ده، خو تر اوسه پورې یوازې 20 میلیونه ډالر ترلاسه شوي دي. اوچا نن په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې ویلي چې په هرات کې له زلزلې څخه د شپږو اونیو په تېرېدو سره بشري مرستندویه ټولنو د 222,000 او 300 اخیستمنو کسانو لاسنیوی کړی، خو له دغو زلزلو ځپلو سره د سمو مرستو د رسولو لپاره په بودیجه کې زشت زیات کمی دی. ټاکل شوی دی چې د راتلونکي میلادي کال په پیل کې سریلانکا له افغانستان سره د کرکټ لوبې وکړي. د سریلانکا کرکټ بورډ نن د خپل راتلونکي کال د لوبو پلان اعلان کړ. په دې پلان کې ویل شوي چې د نورو هیوادو تر څنګ به سریلانکا د جنوري او فبروري په میاشتو کې له افغان لوبډلې سره مسابقې وکړي. که څه هم د سیالیو دقیقې نیټې نه دي پټاګه شوي، خو ویل شوي چې یوه به ټیسټ لوبه وي، درې به یو ورځنۍ او درې هم شلو ورځې سیالۍ وي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې لا په دې تړاو څه نه دي ویلي. نړیوالو منځګړیو چې نن چهارشنبه د غزې د اوربند د غزولو لپاره هڅې کولې، هیله ښکاره کړه چې حماس په چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني، د اسرایل له زندانونو د فلسطیني بندیانو د خلاصون په بدل کې نور یرغمل شوي آزاد کړي او هم به نور مهلت ترلاسه کړي چې اسرایل پرې هوایي او ځمکني بریدونه ونه کړي. د اسرایل او حماس ترمن د اوربند غزېدو لپاره هڅو کې قطر او مصر منځګړی توپ کوي. که په دې اړه یو توافق ترلاسه نشي، اوربند به یوه ورځ وروسته پای ته ورسي. اسرائیل په روسیو ورځو کې د لسکونو یرغمل شویو د ازادېدو هرکلی کړی او ویلي دي که حماس د لسکونو نورو یرغملو خوشي کولو ته دوام ورکړي، نو اوربند به وساتي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر توبیاس بیلستروم نن وویل چې ترکیه سویډن ته ویلي چې په ناټو تړون کې د سویډن غړیتوب به چې څو اونۍ ځنډولی تصویب کړي. سویډن او فنلند پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته په ناټو تړون کې د غړیتوب لپاره غوښتنلیکونه وړاندې کړل. د فنلند غړیتوب هم چې ترکیه او هنګري د یوې مودې لپاره ځنډولی و په دې تړون کې منل شوی، خو د سویډن له غړیتوب سره تر اوسه ترکیه مخالفت کړی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې هیواد د ناټو غړی دی، پر دغو هیوادونو تور پورې کړی و چې د هغو ډلو ملاتړ او ساتنه کوي چې انقره یې ترهګرې ډلې بولي. د ترکیه پارلمان د فنلند غړیتوب د اپریل په میاشت کې تصویب کړ، خو سویډن تر اوسه انتظار باسي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دول شپږ نوي پټول افغانستان کې اوري. پاکستان په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر د تحریک طالبان پاکستان په تړاو احضار کړی. د سیاسي چارو کتونکی اسحاق اتمر وایي
پاکستانی طالبان ډېری خپل پاکستان کې اوسېږي.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې د پاکستان په کراچۍ کې د څه باندې یوې نیمې میاشتې په ترڅ کې د افغان سوداګرو د مالونو د ایسارېدو په اړه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې سرپرست شوی.
هر ورځ کې تقریبا د 250,000 ډالر څخه به تر 250,000 ډالر پورې تاوان رسېدلی.
په هلمند کې یونیسف په لسکونو روغتیایي کلینیکونه رخولي.
50 کلینیکونه تقریبا بیا رغول شوي دي او ګټه اخیستل ته سپارل شوي دي.
په غزنی کې په زرګونو کورونو ته برېښنا انتقال شوی.
په دې لزره کورونو کې اماکن مقدسه هم شته، دوایر دولتي هم شته او ولس فابریکی صنعتکارانو ته مو برخوصل کړي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پاکستانی رسنۍ خبر ورکوي چې د هیواد د طالبانو له حکومت غوښتي چې د تحریک طالبان پاکستان یو مشر حافظ ګل بهادر ونیسي او دوی ته وسپاري. جونیوس رسنۍ د ډیپلوماټیکو سرچینو له قوله لیکلي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د نومبر په 16 په بنو کې د پاکستان په امنیتي ځواکونو له برید وروسته په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر احضار کړی او ترې غوښتي چې د دې پیښې عاملان وځپي. پاکستان ادعا کړی چې په بنو د تیر یکشنبه د ورځې ځانمرګ برید یو افغان کړی دی. د دې برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی. جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې.
په بنو کې د نوومبر په شپږویشتمه په پاکستاني ځواکونو له ځانمرګي برید وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت سرپرست سفیر احضار کړی او د دې پیښې په اړه یې خپل سخت اعتراض ورسره شریک کړی دی. پاکستاني حکومت ادعا کړی چې دا برید د یو افغان ته بلخوا شوی، داسې مهال چې مسؤلیت یې تحریک طالبان پاکستان ډلې منلی دی. یو نیوز او یو شمېر نورو پاکستاني رسنیو د ځینو ډیپلوماټیکو سرچینو له قوله لیکلي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو له سرپرست سفیر غوښتي چې د دې پیښې په اړه څېړنې وکړي او عاملین دې ونیسي او یا یې هم وځپي. په خبر کې دا هم لیکل شوي چې پاکستان د طالبانو د استازي په وسیله د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د ترهګرو په تنظیمونو له منځه یوسي او د تحریک طالبان پاکستان یو مشر حافظ ګل بهادر هم ونیسي او دوی ته یې وسپاري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی تر اوسه د دې موضوع په اړه غبرګون او معلومات نه دي ورکړي. په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د کسان د شتون او په پاکستان کې له نامنۍ سره د افغانانو تړاو په اړه د پاکستان د پوځ د لوی درسیز په ګډون یو شمېر نورو چارواکو هم ورته انتقادونه کړي. خو موده وړاندې د طالبانو حکومت په یو مفصله اعلامیه کې د دې ادعاو په ځواب کې وویل افغانستان په سیمه کې د هر هیواد د امنیتي ناکامۍ مسؤل نه دی. هاخوا د امنیتي چارو یو شمېر شنونکي وایي په پاکستان کې روان بریدونه د دې هیواد دننه پلانېږي او عاملین یې هم په دې هیواد کې دي. له دوی یو محمد اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
پاکستانی طالبان ډېری خپله پاکستان کې اوسېږي او دوی په شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان او د باجوړ په سیمو کې دوی اوسېږي. که د پاکستان او د طالبانو مشر په افغانستان کې هم وي نو دې ته به دوی چمتو نه شي چې دای وسپاري پاکستاني مقامات ته.
د امنیتي چارو بل شنونکی احمد خان اندړ بیا وایي پاکستان د خپلو ناکامو پالیسیو بیه پرې کوي.
پاکستان چې په نړۍ کې د تروریزم د مور په نامه یادېږي نه یوازې بلکې ډېرې تورستی او ځینې اسلامي ډلې دوی په خپل جوړ کړی دي. د پاکستان د استخباراتو او د فوج په دې کې ډېر لوړ لاسته.
خو له پاکستاني طالبانو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا هم څو ځلې یادونه کړې. امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او څېړنې کمیټې د روان کال د جون په لومړیو کې په خپل راپور کې روښانه کړ چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان پاکستان سره پیاوړې اړیکې لري او تر خوا یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري، مګر د طالبان حکومت یې دا راپور هغه مهال رد کړ.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د یوې بلې مشترکې ستونزې په اړه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی چارواکي وایي په کراچۍ کې د افغان سوداګرو د مالونو د هغو کانټینرونو د ازادېدو کار پیل شوی چې له څو اونیو راهیسې هلته بند پاتې دي. ویل شوي چې نږدې 3400 کانټینرونه د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي چې افغان سوداګرو ته د میلیونونو ډالرو زیان رسولی. نوریاس نوری په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی له سرپرست محمد یونس مومن سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې په کراچۍ بندر کې له کله د افغان سوداګرو دغو بندو کانټینرونو د خلاصون کار پیل شوی.
هغه تجاران چې په کراچۍ کې وو ور مور دې مشته ټلیفون را وکړي چې دې دا مکتوب چې تر زلمال دې په جوړ کړیو هغه مکتوب تقریبا 2 ورځې د مخې شو سوی او پرون دې کار پیل کړي. د پروسس کاري چې نن به ان شاء الله موټران د ګمرک څخه راوتل دي.
کله چې دغه له ګمرک نه کار خلاصيږي څومره وخت نیسي چې افغانستان پولیس ته واوړي؟
تقریبا دا به نو نیسي تقریبا ماکسیمم 3 ساعته وخت نیسي.
مجموع کې څومره کانټینرونه د افغان سوداګرو بند پاتې دي؟
تقریبا 3300 کانټینر بند پاته و چې په دې کې 300 کانټینر او شپږ کانټینر یا 400 پرې دادی په نیګټیو پلس کې شامل و چې هغه تقریبا 9 هفته ته وعده کړی و چې موږ هم لريو په مجلس کې راغلو او دغه 3000 چې دي دغه خوراکي توکي ادویجات او داسې نور شان چې دي دا دی ویل چې د دې پروسس مو خلاصو او د پخوا په سیر په نارمل ډول به دا دغه ته درس نه افغانستان تر ورسې جوړ غیر علاوه ته هم پر دوه کانټینرانو باندې ډېر د مرچ راغلي دي او دغه راغلي دي په اصطلاح دغه ډیټنشن باندې راغلي دي. نو دا یو ډېر غټ مشه
په ټوله کې د سې محاسبه مو کړی چې څومره افغان سوداګرو ته زیان رسیدلی په دغه موده کې چې کراچۍ کې دوی کانټینرونه بند پاتو.
تقریبا 2 میاشتې کم ډالر بند شوی و. لاس ورځې موږ وخت درلودی کارنی چې باید دلته موټر ولاړې مشکل بنوي. نورې تقریبا 50 ورځې کې هر ورځ کې تقریبا د 250 ډالر څخه به تر 250 ډالر پورې تقریبا تاوان رسېدلی.
تاسو د څو کانټینرونو ویل چې په هغه کې ځینې مالونه دي چې هغه په نیگیټیو لیست کې تاسو وایئ چې شامل دي، دا کوم مالونه دي؟ ولې پاکستان اجازه نه ورکوي؟
دا د دوی د اطلاعاتو په اساس دا مالونه افغانستان ته ځي او بیرته بیا پاکستان ته راځي چې هغه اصلا دا خبره نه ده. دوی خپل ته سیمه خاردار لري پر پوله باندې سیمه خاردار لري د سیمه خاردار پر راځي خاطر دوی ټینګ خپل یو شپېته کلن خپل فوج لري او مستقیمه په د قاچاق په مقابل کې ډیری ادارې لري دی. نو دا یو غیر معمولي خبره ده چې دا دوی وایي بیرته پاکستان ته راځي. دا هیڅ امکان نه لري. دا مالونه په خپله د افغانستان ضرورت دي او موږ چې وغواړو موږ مالونه نورو ځایو ته چې موږ لاسو هغه مالونه چې د خارج سرځي افغانستان ته هغه خپله یو قانوني پروسه لري د ګمرکات لارې څخه د نورې دنیا ته سول کېږي په قانوني ډول. ولې دغه رقم چې سمنګلین کېږي یا شی کېږي د دا په موږ نه او بیا کچېرې هم کېږي د خپل ادارې لري د دې مخه باید ونیسي د پاکستان حکومت په مشکل یاله نه لري.
له دې وروسته څه فکر کوي چې افغان سوداګر به بیا هم د خپل مالونو د راوړلو لپاره د کراچۍ له بندر نه کار واخلي؟
د دې شک نشته چې د کراچۍ بندر افغانستان ته یو ډېر زیاترین بندر دی. موږ د پاکستان سره ډېرې اوږدې اقتصادي او شی اړیکې لرو. تجاران مو یو د بل سره ډېر ښه کاروبار سره لري. ډېر ښه یو زندګي روانه ده او سرحد کې ډېرې یعنی هاي اجتماعي اقتصادي او روابط سره لرو. اولې زه فکر کوم دا عمل چې دوی میشته مخه تر سره سوله دا به د دې باعث چې نور افغان سوداګر دې په خاطر چې دوی سره تقریبا پر یو کنټینر غوړو باندې $20,000 قیمت دی د $2,000 ډیمرش او ډیټینشن ورکي. نو که پر بل د لار باندې مشته تقریبا $3,000 هم کنټینر ګران تمام شي موږ به هغه د ځان لپاره د غو بولو چې هغه کوم به مشکلات وي او هر ورځ مال بند مال اعلان وي. زه فکر کوم چې افغان تجاران دغه تصمیم نیولی دي.
مومن صاحب یو بل د ایران د چابهار د بندر خبره کیږي چې کېدای شي دا هم د کراچۍ د بندر بدل شي. هلته څه ستونزې شته؟ افغان سوداګران څه لیدل کار نه اخلي د کراچۍ په ځای؟
هلته زموږ یو عمومي ستونزه دا ده چې دا د ایران سره هم د جامع جهاني بعضې مشکلات دي. د دې بعضې بندرونه د صادراتو لاندې دا وخت چې موږ ټیټیک او پچیر په ټیټیک موږ د بندر عباس یا د ایران نوم نه وښتا کو نو دا موږ ته یو څه مشکلات راځولي. اوس زه فکر کوم چې بل ورځ چې موږ ترکیه کې د امریکای د سفارت استاد سره د جای اروپا سره د شورا امنیت خلک سره موږ دا بحث وکړي هغه موږ ته دا وویل چې امریکا په تریجری کې تاسو د افغانستان سوداګر در دغه لاندې نه دي در او چابهار بندر هم نه دی پښکې کې. نو موږ ګورو اوس خو موږ مالونه دغه خاص خمر هم صادرات شروع کړي یا مواردات شروع کړي دي. ولی افغانستان ضرورت لري چې ټول خپل همسایګان سره نیک او حساره روابط ولري په دې خاطر چې همسایګان هم دغه سره تجمن وو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی سرپرست محمد یونس مومند.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
په هلمند کې یونیسف د جګړو له امله تخریب شوي او زیانمن شوي روغتیایي مرکزونه رخوي. د راپور لمخې تر اوسه په لسکونو روغتیایي مرکزونه رخولي دي. تفصیل په راپور کې.
د افغانستان جنوبي ولایت هلمند چې د تیری شلکلنې جګړې پر مهال زیات ځپل سوی او په ګڼ شمېر عامه تاسیسات یې تخریب سوي، اوس د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په دغه ولایت کې د هغه روغتیایي مرکزونو د ترمیم او بیا رغولو چارې پیل کړي کوم چې د تیری شلکلنې جګړې پر مهال زیانمن سوي وه. یونیسف یا د پروژا دغلته په افغانستان کې د نورو خصوصي انجوګانو په مرسته پر مخ وړي چې وایي هم د روغتیا پرمختګ په نوم موسسه ده چې اوس په هلمند کې د روغتیایي مرکزونو د بیا رغولو مسولیت پر غاړه اخیستې دي. تازه څو ورځې وړاندې د دغه ولایت په مرکز لشکرګا او ګرمسیل ولسوالۍ کې د یونیسف په مالي مرسته دوه روغتیایي مرکزونه ترمیم او ګټه اخیستنې ته وسپارل سوه. پر دغه مرکزونو باندې شاوخوا 1.5 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې لګښت یې د یونیسف د ادارې لخوا ورکول سوی. په دغه ولایت کې د روغتیا پرمختګ موسسې ولایتي مسؤل ډاکټر یار محمد همدرد وویل چې دوی تر دا مهاله پورې شاوخوا 500 روغتیایي مرکزونه ترمیم کړي او د ځینو د ترمیم چارې نورې هم روانې دي.
موږ د وایچکې موسسې د مرکزي دفتر او ولایتي دفتر په همکاري باندې 500 کلینیکونه تقریبا بیا رغول شوي دي او ګټه اخیستنې ته سپارل شوي دي.
د دې ترڅنګ د عامې روغتیا په وزارت کې د طالبانو مین مولوی محمد اساق زاده هم وایي چې ګڼ شمیر نور روغتیایي مرکزونه هم د موسساتو په مرسته ترمیم کړي او زیات شمیر نور لا هم تر کار لاندې دي.
او داسې نور کلینیکونه هم ډیر وساغه تخریب شوی دي. هغه هم الحمدلله اوس جوړ شوی دی. هغه افتتاح آمده دي د لنډ ورځو کې موږ دغه افتتاح هم لرو.
افغانستان کې د تیری شلکلنې جګړې پر مهال یوازې روغتیایي مرکزونه نه دي تخریب شوي، بلکې ګڼ شمیر نور عامه تاسیسات لکه ښوونځي، سړکونه، پلونه، دولتي ادارې یا ودانۍ، د لوړو زده کړو مرکزونه، مسجدونه او د ملکی خلکو بې شمېره کورونه هم تخریب سوي چې اوس یې بیا ودانولو ته په میلیاردونه ډالر اړتیا لري. بل خو د هلمند اوسیدونکي هم خوشاله دي چې روغتیایي مرکزونه ورته ترمیم سوي، خو غوښتنه کوي چې په روغتیایي مرکزونو کې دي مسلکي ډاکټران ورته په دندو وګماري او روغتونونو ته دي درمل ورته راوړي. دوی وایي په دغه ولایت کې زیات شمیر فعال روغتیایي مرکزونه هم سته، خو وایي د دوی درملنه په ښه توګه پکښې کې نه ترسره کیږي، ځکه د دوی په خبره چې ډاکټران یې غیر مسلکي دي او درمل پکښې کې شتون نه لري.
زموږ کلینیک ډېر ویجاړ و، ورانو، در په در و. الحمدلله اوس عادي و، ترتیب یې ټوله برابر شو.
دا ګړی خو انشاءالله ډېر خوندور جوړ شوی دی، نو انشاءالله موږ دغه غواړو چې د څلورویشت ساعته دپاره کار برابر شي، نو بیا به تر دغه خوندور شي.
خپله په خپلو سترګو هم لیدلی دي، د ښار خلکو ټولو ته معلومیږي چې دی غیر مسلکي کسانان سته، چې ځکه د نوم یادونه ضرور نه ده، هر چا ته معلومیږي چې هغو په پیچکاري باندې ماشومان وژلي یا هم پلچ کړي. نو دا خو ډیره غټه ستونزه ده او دغه ته باید دولت هم ډیره جدي پاملرنه وکړي.
د هلمند اکثره اوسیدونکي د ټیټ اقتصاد له وجې خصوصي روغتیایي مرکزونو ته د تګ توانایي نه لري او د خپلې درملنې لپاره ولایتي روغتونونو ته مراجعه کوي، خو دوی اکثره وخت شکایت کوي چې په دولتي ولایتي روغتونونو کې ورته درمل نه ورکول کیږي او ډاکټران غیر مسلکي دي.
په هلمند کې یونیسف د جګړو له امله تخریب شوي په لسګونو زیانمن شوي روغتیایي مرکزونه رغولي دي. د بیا رغونې په برخه کې دا خبر هم لرو او راپور یې لرو چې په غزنی کې د برښنا شرکت سیمه ییز چارواکي وایي د غزنی ښار 70% اوسیدونکي سږ کال له برښنا څخه برخمن شوي دي. دوی وایي هڅه کوي چې په نږدې راتلونکي کې د غزنی ښار نورې پاتې سیمې هم د برښنا د شبکې تر پوښښ لاندې راشي. نور حال په دې راپور کې.
په غزنی ولایت کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د برښنا شرکت سیمه ییز مسؤلین وایي د دغه ولایت مرکز اړوند په ځینو سیمو کې د شاوخوا 6 میلیونه افغانیو په لګښت 10,000 کورنۍ له برېښنایي خدمتونو څخه برخمنې سوي دي. د دوی په باور چې په دغه ولایت کې د برېښنا اړوند عواید هم د تیر کال په پرتله 2 برابره لوړ سوي دي. د برېښنا شرکت سرپرست حافظ صلاحالدین توکلی وایي په تیرو 2 میاشتو کې د برېښنا 3 ترانسفورمرونه په ښار کې ګټې اخیستنې ته سپارل سوي دي. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل د دغه پروژو په پلي کېدو سره د غزنی ښار اړوند سیمې نږدې 70% اوسیدونکي له برېښنا څخه برخمن سوي او په نږدې راتلونکي کې به د غزنی ښار نورې پاتې سیمې هم د برېښنا د شبکې تر پوښښ لاندې راوستلی سي. هغه وویل د دغه 10,000 کورنیو لپاره په 3 ترانسفورمرونو شاوخوا 6 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د برېښنا شرکت له خپلې پراختیایي بودیجې څخه ورکول سوی دی. نوموړي زیاته کړه دغه ترانسفورمرونه د غزنی ښار اړوند په حاکمي صنایع ښارګوټي، کډوالو ښارګوټي، حوزوي روغتون سیمه، پسې حصار، روزې، نوابات، توحیدآباد، کلاکرم او مغولان سیمو کې نصب سوي چې یا ترانسفورونه په خپلو ساحو کې له 400 تر 1500 کیلووات پورې برېښنا وړتیا لري. د هغه په وینا د غزنی برېښنا شرکت د 2 میاشتو په اوږدو کې شاوخوا 140 میلیونه افغانۍ عواید هم راټول کړي دي.
په 10,000 کورنیو کې اماکن مقدسه هم شته، د وایری دولتي هم شته او 10 فابریکې صنعتکارانو ته مو برق وصل کړي دي او د دو ټوټل مصرف 300 دي، خدمات 100 دي، 1.2 میلیونه افغانۍ په دې لګښت سوی دي سږ کال او د موږ عواید سوی دي سږ کال کال شروع تر اوسه پورې 1.3 میلیونه افغانۍ.
بل لور ته بیا د غزنی ګڼ شمېر اوسیدونکي د برېښنا په رسولو خوشي شو یا وایي پخوا تر دې د سیمو خلکو له جنراتوري او یا لمریزې برېښنا څخه ګټه اخیسته چې ډېر کله به له ستونزو سره مخ وو. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې اوس هم د غزنی مرکز اړوند 150 اوسیدونکي له برېښنا خدمتونو څخه محروم دي. غزنی ته راغلی برېښنا له ازبکستان څخه تامینېږي چې د کابل او میدان وردګو ولایتونو له لارې د 110 کیلومترو په اوږدوالي د 220 کیلوولټه برېښنا موزی دې ولایت ته غځول سوي دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي د زور لاري د طالبانو د حکومت له نسکورېدو سره مخالف دی. ښاغلی کرزي دا خبره له یوې جاپاني رسنۍ سره د خبرو پر مهال د سېشنبې په ورځ وکړه. یو شمېر مدني فعالانو او میرمنو په دې اړه غبرګون څرګند کړی، ځینو دا دریځ خندلی، ځینو ستایلی. نور لابلی سپوږمۍ څخه اورو.
د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي هغه څرګندونې چې د کېدو جاپان خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي، د طالبانو حکومت باید په زور رنګ نشي، د مدني فعالانو او ښځو د حقونو د فعالانو ترمنځ بېلابېل غبرګونونه راپارولي دي. نوموړي په دې مرکه کې چې د سېشنبې په ورځ خپره شوه ویلي چې د طالبانو حکومت باید د زور له لارې رنګ نشي، بلکې د سوله ییزو بین الافغاني مذاکراتو له لارې په پالیسیو کې اصلاحات راوړل شي. ښاغلی کرزي په دې خبرو کې ټینګار کړی چې د نظام د سقوط او د شخړو پلوی نه دی، او په خبره یې دا به د افغانستان وضعیت لنن هم خراب کړي. د ښځو د حقونو یوې فعالې ازیتا نظیمي ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلی کرزي دا ډول څرګندونې په یو ډول له طالبانو ملاتړ دی. نوموړې زیاتوي چې ښاغلی کرزي له پخوا څخه تر ننه پورې طالبان ورونه بللي.
بعد از روی کار آمدن طالبان
در حقی ورسته چه طالبان وقت ورسیدل خز و سیدل جرم گرل کیگی خزو تا دا سفر کار و زدکری جزن ورکول کیگی هم دا اوز دا طالبان و پزندانونو کی زرگون کسان شکنجه کیگی بندیان دی او زوانان پردز و جل کیگی دا طول دا خغل کرزی دا طالب دا پالنی پای نده.
پا ورطا وقت که اوی بلی خزی نفعال ترنم سعیدی هم رسنه یو تا یو ویدیو لگلی او ویلی دی چه د طالبانو په واکمنۍ کې ښځې او نجونې له خپلو حقونو بې برخې شوې، او دا افغانانو لپاره د منلو وړ نه ده. خو حامد کرزي د نجونو پر تعلیم ټینګار کړی او دا یې د یوه قانوني حکومت لپاره مهمه ګڼلې ده. خو د پوهنې د برخې فعالې مرزیه حفیظي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښاغلی کرزي یو له هغو کسانو دی چې شرایطو ته په کتو خبرې کوي، او زیاتوي چې نوموړي له طالبانو دفاع نه ده کړې.
د ښاغلي کرزي په شان زموږ غوښتنه هم دغه ده چې ټول قومونه دی هر کوغوی له هر حرف نه دی، هغوی په افغانستان کې اوسي، د افغانستان د ټولو ګډ کور دی. خو انساني حقوق هغه لومړني ابتدایي حقوق چې هغه د یوې ښځې یا هم د نارینه و حق د هغه له دوی څخه وانخیستل شي، او موږ هم همدغه ټینګار کوو چې طالبان د له دغه سخت دریځې څخه لاس واخلي، او بالاخره د ښځو پر وړاندې کوم بندیزونه چې دوی لګولي دي یا هم کوم سخت چلنج چې د ښځو پر وړاندې کېږي له دې نه لاس واخلي.
لیکوال او د ښځو د حقونو فعاله بتول حیدری هم ورته نظر لري.
همه ما باید مسیر را پیدا بکنیم که به سمت جنگ و خشونت
در افغانستان و سنوی شرایط ته په کتو موږ ټول باید یو لاره ولټو چې تاوتریخوالی او هغه لاره چې وضعیت بدتر کوي وتړي. خدا باید د لامل نشي چې طالبان او ته فرصت په لاس ورکړو چې افغانستان کې تاوتریخوالی لا ډیر کړي او زموږ له موخې غلط استفاده وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په 2020 کال کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د تیر جمهوري نظام ګڼ شمېر پخواني چارواکي له افغانستانه ووتل، خو حامد کرزی په افغانستان کې پاتې شو او په ځلونو یې د نجونو پر زده کړو او کار د بندیز په اړه د طالبانو پر ځینو پرېکړو انتقادونه کړي دي. د طالبانو د حکومت چارواکو په وار وار ادعا کړي چې غواړي افغانستان ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. خو د وسلوالو طالبانو یو شمېر مخالف ډلې هم ادعا لري چې طالبان پر خبرو باور نه لري او وسلوالو فعالیتونو ته یې اړ کړي دي.
ازادي راډیو تلرویش ساتاله تاسو سره ده.
دا سجره د دې خبرونې په دوهم نیمای کې، یعنی له نهنې مو په جو ورسته د سپورت نړیوالیس پروګرام لرو. خو نن یو خاصه ورځ ده. نن د نومبر 9 د ښځو د بشري حقوقو د مدافعینو نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې وخت را رسیدلې چې د ښځو د حقوقو یو شمېر مدافعان په افغانستان کې په زندانونو کې پراته دي. نور په دې راپور کې.
د نومبر 9 د ښځو د بشري حقوقو د مدافعینو له نړیوالې ورځې سره برابره ده، خو په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال پر دې ستونزمنې لارې تیریدل د ښځو د حقونو د مدافعینو لپاره اسانه نه ده. د بشري حقونو د سازمان د راپورونو له مخې د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د طالبانو د حکومت لخوا د بشري حقونو یو شمېر مدافعین، په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو مدافعین، ګواښل شوي، شکنجه شوي او بندیان شوي دي. د طالبانو حکومت ځینو ویاندویانو دغه ادعاوې رد کړې دي. دا مهال یو شمېر معترضې میرمنې چې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د سیاستونو پر ضد یې اعتراضونه کړي، د طالبانو په زندانونو کې شپې ورځې تېروي. د ادعو له مخې د طالبانو حکومت په تیرو څو میاشتو کې شولیا پارسی، ندا پروانی، پریسا آزاده، منیشه صدیقی او بهاره کریمی چې د معترضو میرمنو له ډلې دي نیولي او د دوی په زندان کې دي. د معترضو میرمنو له ډلې د شولیا پارسی چې له خپل مشر زوی سره له تیرو دوو میاشتو راهیسې د طالبانو په زندان کې ده، یو خپلوان ادا کوي چې د طالبانو په زندان کې هغې د خپلې حافظې یوه برخه له لاسه ورکړې ده. هغه چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل.
د میرمن شولیا پارسی له بند څخه تر دوه میاشتو ډېرې تېرې شوي دي. په دې دوو میاشتو کې دوی ته یوازې دوه ځله د ملاقات اجازه ورکړل شوه. د هغې ورور او میړه سره یې لیدنه وشوه چې اصلا وضعیت ښه نه و او په ذهني توګه هم ځپل شوې ده. د حافظې یوه برخه یې په مکمل ډول له لاسه ورکړې ده.
د طالبانو حکومت ویاندویانو تر اوسه د دې ښځینې اعتراض کوونکو او د بشري حقونو د نورو فعالانو نیول کېدل نه تایید او نه هم رد کړي او نه یې هم رسنیو ته د هغوی د نیول کېدو لاملونو په اړه څه ویلي دي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو دوه مدافعانې ظریفي یعقوبي او رقیه سعید چې د طالبانو د حکومت لخوا د خپلو حقونو او اعتراضونو له امله بندیانې شوي وي، د طالبانو په زندان کې د خپلو تجربو په اړه داسې وایي.
زندان طالب شکنجه روحي به جسمي شدم.
د طالبانو په زندان کې زه فزیکي او روحي شکنجه شوم. د برق شاکونه وهل ټکول یې راکړل او حتی په یوه کوټه کې یوازې وم. موږ په جلا خونو کې ساتل کېدلو. لږې اړینې اسانتیاوې مو هم نه درلودې او له موږ یې په زوره اعتراف واخیست.
علیه جنایت هایی که صورت می گیره ما اعتراض کردیم.
زه دوه ځله د اعتراض له میدانونو څخه نیول شوی یم. د طالبانو په زندان کې وضعیت ډیر کړکېچن دی. هلته بندیان مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري. د بشري حقونو ادارو ته رسیدنه نه کیږي او له خپلې کورنۍ هم خبر نه وي او اړیکه ورسره نه لري.
د دې ادعو په اړه مو د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښو. ویان یې زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویه. په افغانستان کې د ښځو د بشري حقونو د مدافعینو وضعیت په ملي او نړیواله کچه اندېښنې راپارولې دي. د بشري حقونو د څار د ښځو د څانګې مرستیاله هیدربار د ښځو د بشري حقونو د مدافعینو د وضعیت په اړه د اندېښنې تر څنګ له نړۍ غوښتي چې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره د افغان ښځو او نجونو تر څنګ ودرېږي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل:
Everyone in the world should be thinking about the situation in
Afghanistan. The waziyat par fikr wakri da Taliban o tarwak manai land pa Afghanistan ki khazi la takan warkun ki nawala chalan sara makhdi hawi pa Afghanistan ki da khuz pawande da jinsiyat par bansat tawtri khwalai kray aw pa nuru nawuru pi khuki las lari دوی لشبګم ټولګي اڅخه پورته نجونی د زده کړو لا دوام او نجونی په پهنتون کې لا تحصیل منی کړي او د کار حق یې ترې واخیست.
اغلی باروی په افغانستان کې بشری نوین یو بل د اندېښنې وړ خبره ده. د ملګرو ملتونو د ښځو لخوا په ترسره شوې سروې کې ویل شوي چې دوی له خپلو بشري حقونو څخه د محرومیت له امله سخت اندېښمن دي. شمایر توانان د ښځو د حقونو فعال او د ښځو د غورځنګ غړي هم د طالبانو حکومت د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې له احکامو څخه په سرغړونې تورنوي. نوموړی د یو شمېر اعتراض کوونکو ښځو زندانی کېدو ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وویل:
چونچ کې تاکید در اعلامیه حقوق بشر شده در ماده
لکه څنګه چې د بشري حقونو د اعلامیه په لومړۍ او دوهمه ماده کې ټینګار شوی چې انسانان باید د برابرۍ، ازادۍ او انساني کرامت حق ولري او بشري ازادۍ باید تر پښو لاندې نشي. خو له بده مرغه طالبانو د اعلامیه له دې ټولو مادو سرغړونه کړې ده. په دې دوه کلونو کې د بشر د حقونو نړیواله اعلامیه نقض کړې ده. موږ اوس هم د طالبانو په زندان کې څلور اعتراض کوونکي ښځې لرو چې له بده مرغه په ډېرو سختو شرایطو کې شکنجه کېږي.
د طالبانو حکومت تر دې وړاندې دا کړی و چې افغانستان کې د ښځو ټول حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته ښځې او نجونې له خپلو ډېرو حقونو څخه بې برخې دي چې پکې له شپږم ټولګي څخه پورته زده کړې، له استثنا پرته په ډېری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې کار کول، د تفریحي پارکونو، ورزشي ځایونو او د ښځو عامه حمامونو ته تلل او له محرم پرته د لرې واټن سفر کول په دې بندیزونو کې شامل دي. کریمه اعظم چې د طالبانو تر واکمنۍ وړاندې په یوه نا دولتي دفتر کې کار کوونکې وه او اوس وزګاره ده، ازادي راډیو ته یې وویل:
کار نه، بار نه، زندگی نه،
کاروبار نشته، ژوند نشته، ټول لږ وخت شکنجه او ویر سره مخ یو، دنده نشته، موږ څو خیانتونه کوو. حقیقت دی چې دا زړه ماتوونکی دی خو د حل لار سره.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په راپور کې چې د روان کال په جولای میاشت کې د بشري حقونو د مدافعینو وضعیت تر سرلیک لاندې د دغه سازمان عمومي غونډې ته وړاندې شو، ویل شوي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت هڅې پیل کړي چې د ښځو د بشري حقونو د مدافعینو وړتیا له منځه یوسي. د ملګرو ملتونو رسمي ویبپاڼې د ښځو د بشري حقونو د مدافعینو په اړه لیکلي چې دوی د پیړیو راهیسې نرواکۍ، تبعیض او نابرابرۍ چې د اوږد مهال لپاره یې د ښځو او نجونو ژوند اغېزمن کړی، نن کولی.
د نومبر 9 د ښځو د بشري حقونو د مدافعینو نړیواله ورځ